السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبریږي. زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر د نخلول شوی ماین د عمله شوی و دوه تنه وژل شوی او یو لاروی ټپي شوی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دمخ کې هم د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یو یوټیوبر وژنه تایید کړې ده. د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پانه چې په خوا ټویټر نومیده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو باندې یې له خپلو خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د افغانستان د ازادۍ جبهې غړي ادعا کوي چې د کابل په شمال کې د طالبانو د حکومت دوه وسلوال ځواکونه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه چریکي بریټ 13 شپه یو نیمه بجه د کابل پروان په دروازه کې د طالبانو پر وسلوال ځواکونه شوی دی. دغه دروازه د شمالي قرباغ اړوند ده. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو سیمته د نه لاسرسي له کبله دغه ادعا نشي تاییدولی. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لاره سقوط شوه. دغه پیښه کې لس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې یفګینی پریګوجین هم پکې و، خو تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسمن نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې ده. ګری زون چینل پریګوجین یو اتله وطن پال بللی یا ویلي دي چې نوموړی د نامعلومه کسانو په لاس چې هغه یې د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د بریکس ډله د غړو هیوادونو شمیر ډیروي. د جنوبي افریقا ولسمشر ماتامیلا رامافوسا نن اعلان کړی چې د نړۍ له نویو غوړېدلو اقتصادونو جوړ بریکس سازمان راتلونکي کال په رسمي ډول د ایران په ګډون شپږ نور هیوادونه خپله اډانه کې ځایوي. بریکس دا مهال 15 غړي لري چې جنوبي افریقا، برازیل، روسیا، چین او هند دي. دا پرمختګ وروسته تر دې کېږي چې د بریکس مشرانو په جوهانسبورګ کې له خپلې غونډې وروسته نویو غړو ته شرایط اعلان کړل. پر ایران سربیره به راتلونکی کال سعودي عربستان، متحده عرب امارات، مصر، ایتوپیا او ارجنټاین له بریکس سازمان سره یو ځای شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو یو ورځنۍ لوبه د لوبلړۍ په دوهمه سیالۍ کې پاکستان ته د 301 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د لوبې پچه وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړې وکړه. د افغانستان د پیل لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ښه وځلېدل چې ګربز سلیزه او زدران 50 ووهله. دا و خبرونه وړاندې خبری مجله کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. وابوري چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې افغانستان کې درې ډیرس روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟
د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړی چې کابل کې یوټیوبره هورا سادات وژل شوې ده. ملګرو ملتونو د کابل له هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې او د راپورونو له مخې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین د یوې جیټ الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوی. دا چې پریګوجین څوک و په اړه یې درته تفصیلي راپور لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیر سرختونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات برابروي. په دې اړه مو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسولان هم پوښتلي، خو هغوی زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څه دي، همکار مې خاطر پردیس د هغوی راپور کتلی او دا مهال سټوډیو ته وصل دی. پردیس صاحب، ستړي مشي.
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې درې دېرش روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشت په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې لخوا خپور شوی، ویلي چې دا درې دېرش روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه د طالبانو حکومت ورکوي او که نړیواله ټولنه، نه دي ویل شوي. خو د روغتونونو د تړل کېدو تر څنګ په افغانستان کې د شدید اسهال او ډینګي تبې په څیر نورې ساري ناروغیو د ډېرېدو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو کې د خوراکي توکو لپاره خلک په اسانۍ سره څه نشي برابرولی. دا چې روغتونونه هم وتړل شي، دا ستونزې باید بچندې شي. دا اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موساد څخه غواړي چې د دغو روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې همدا شان ویل شوی چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده، چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالرو ته ډالرو لګښت ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د یاد وزارت چارواکو تېره اونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډیرو کلیوالي سیمو کې لومړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمات نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال اندریس هم ویلي و چې 2 شپږ ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه تړل شوي، چې لامل یې 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي دي.
ډېره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د هغو اندېښنو په اړه یې راپور راکوه چې ویلي دي په افغانستان کې درې دېرش روغتونونه د بودیجې د کموالي له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او یا هم د تړل کېدو په حال کې دي. دا چې په افغانستان کې روغتیايي وضعیت رښتیا هم په همدې کچه د اندېښنې وړ دی او روغتیايي خدمات په کومه کچه دي، په همدې تړاو مې همکار خاطر پردیس د روغتیايي چارو دی و کتونکي او څارونکي ډاکټر طیب یوسف نظر پوښتلی دی.
د روغتیايي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیايي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولسته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې بعد وګورو چې دغه خدمات چې ولسته وړاندې کیږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعد وګورو چې دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ به قطع نشي. د لومړني بعد له نظره بله، کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي، او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري، او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمو مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره غیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي، او دغه 4000 دولتي کلینیکونه په پخو درولي، زموږ هیواد د عام روغتیا د وزارت در رسمی راپور پر اساس په 2019 او 2020 کال کې 2500 او 4 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیايي سکتور مصارف وو، چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام خې چې دا د 3 میلیارډ ډالر څخه هم لوړ شوې دي. په دې معنی چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو، یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپینډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده. او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډ موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو، تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو، هغه اقلا د 300 میلیونه ډالر په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیایي چارو کتونکو ډاکټر طیب یوسف او چل ازادي رادیو سره د روغتیایي خدماتو پر وضعیت خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان متحده عربی اماراتو ته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تاک د طالبانو بندیز ظلماتونکي عمل بللی دی. د غوښاو خواصل نجونو ته پروند کابل په هوایی ډګر کې اجازه ورنکړل شو چې د لوړو زده کړو د تکمیل لپاره متحده عربی اماراتو ته ولاړ شي. د دوبی یو میلیارډر د غنجونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې وه. پر ملګر ملتونو سربیره بیلابیلو نورو سازمانونو او ټولنو هم د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې، خو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل زما همکاره سنا کاکړ اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ بندیز زړه ماتوونکی عمل بولي، او پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان مرستیالې فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی، بلکې ټول افغانستان اغېزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه مهمه برخه ده، او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د چهارشنبې په ورځ طالبانو سلو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الحق تور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الحق تور د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشنۍ څرګنده کړه، او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل سره غور وکړي. یو له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تلو څخه منع شوې ده، زموږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې که څه هم له دوی سره د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه و، خو طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې یې خپلې ټولې هیلې په دې پورسي پورې تړلې وې، خو دغه بندیز دا ناامیده کړه. ومغوښتل دې موضوع ته لمن په اړه د طالبانو حکومت ویا مرستیال بلال کریمي نظر هم اخلو، خو د دې راپور ته خپرولو یې زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د طالبانو دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې د یوه پیغام په ترڅ کې د طالبانو دغه عمل غیر اسلامي او غیر انساني بللی، ویلی دی چې دا یو قصدی عمل دی چې خلک په جال او تیارو کې وساتي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیستی او د دې حق ته لاسرسی فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی و له دوی څخه اخیستل کیږي. نوموړي پوښتلي که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دی؟ د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د 2022 کال له دسمبر راهیسې د هغوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
و مې ورېدل چې ملګرو ملتونو متحده عربي اماراتو ته د سلو نجونو د تګ پر بندیز باندې نیوکه کړې، او بیلابیلو نورو سازمانونو هم له طالبانو غوښتي چې پر خپلې دې پرېکړه له سره غور وکړي. بل ورته په کابل کې د طالبانو د پولیسو چارواکو تایید کړي چې یوه مشهوره یوټیوبره هورا سادات د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د هغې د وژنې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. دا چې د موضوع جزئیات څه دي، همکار مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړې ده.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کندز ولایت اوسیدونکی او ځوانه یوټیوبر هورا سادات چې په بیلابیلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې وژل شوې ده. د هورا سادات کورنۍ، همکاران او د طالبانو د حکومت امنیت قومندانې په کابل کې د هورا سادات وژنه تایید کړې ده. د هورا سادات ورو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نوې په راپور کې واخیستل شوې. د چهارشنبې په ورځ د هورا سادات همکار ارشاد فرهمند ته ویلی و چې خوري د دوشنبه پورز وژل شوی و. د هورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی تیر ورځ د ډیرو هڅو سره د هغې کور ته ورغلي وو او د کورنۍ وضعیت ته نږدې کتلی دي. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې کورنۍ ډیره غمګینه وه او دغه حالت ورته ډیر خفه کوونکی و. ښاغلی فرهمن زیاته کړې ده په خپلو خبرو کې چې هغوی هلته څلوېښت دقیقې پاتې شو، خو کورنۍ دا چې هورا څه ډول وژل شوې ده او علت یې څه دی په دې اړه ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. فقط دومره یې ورته ویلي دي چې هورا یې غوښتل چې د هغې جسد کندوز ته انتقال کړي، خو دا چې امکانات برابر نه و. کابل کې د یو پارک مخې ته چې د ماشومانو د لوبو ځای د هلته خښه کړې ده، او علت یې ورته دا ویلي دي چې د هورا ماشومان ډېر خوښېدل ځکه یې دغې پارک ته نږدې خاورو ته سپارلې ده. ښاغلی فرهمن ده هم ویلي دي چې د سادات کورنۍ د هورا د وژنې د څرنګوالي پاره باندې چې څه ډول وژل شوی وو ورته هیڅ ډول جزئیات نه دی ورکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد صدرن هم نن په ټویټر باندې لیکلي وو چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې ناحیې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسیدلې ده. صدرن ویلي دي چې د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نور نیولي او څېړنې ترینه روانې دي. خالد صدرن د نیول شوو کسانو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. هورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر لري او په بیلابیل یوټیوب چینلونو کې په ځانګړي ډول په کابل فینس او سټار فینس کې کار کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راپدی خو لکه چې سیاسي بدلون په افغانستان کې راغلی دی، په رسنیو کې په ټولنیزو او تفریحي پروګرامونو له بندیز سره جوخت په یوټیوب کې او همدارنګه د یوټیوب د کارکونکو بازار ګرم شو. دوی بیلابیل ټولنیزو او تفریحي مسایلو باندې ویډیوګانې جوړولې. لودین صاحب
ډیره مننه. فریدا سیال و چې ویلې د طالبانو د پولیسو چارواکو تایید کړي چې په کابل کې یو یوټیوبر هورا سادات د نامعلومو کسانو لخوا درې ورځې وړاندې وژل شوی او په دې تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د راپورونو له مخې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژین د هغې الوتکې په پیښه کې وژل سوی چې پرون له مسکوه سن پیټرزبورګ ته پر لاره سقوط شوه. که څه هم کرملین په رسمي ډول د هغې مړینه نه ده تایید کړې، خو واګنر پورې تړلې یو چینل د هغې مړینه تایید کړې او هغه یو وطنپال شخص بللی. دا چې یفګینی پریګوژین څوک وو، په خپل ژوند کې کوم فعالیتونه درلودل، په دې اړه زما همکار صفي الله سانګزی دغه راپور برابر کړی.
یفګنی پرګوژن د شوروي اتحاد له یو زندانه د ماسکاو په لور د یوې مارشوي خصوصي اردو تر مشرۍ پورې په زړه پورې منزل وواهه.
موږ بدل ته پات شو، موږ به د روستوف شار بند کړو او د ماسکو پلورځو.
یو بیرحم چې د کمیونیزم لړنګېدو وروسته بډایه شو او د کرملین د پخلنځیو قراردادونو له ګټلو وروسته د پوتین د آشپز په نوم مشهوره شو. خو په اوکراین کې د جګړې دا سرسخت ملاتړی د روسیې د ولسمشر له نورو متحدینو سره ټکر وکړ او بالاخره غدار اعلان شو.
ټول هغه کسان چې په شعوري ډول یې د خیانت لاره غوره کړې، وسلوال پاڅونې کړی، چا چې د بدنامولو او ترهګرۍ لاره غوره کړې ده، هغوی ته به یوه نه جبرانیدونکې سزا ورکړل شي.
پرګوژن چې 1968 کال په لنینګراد کې زیږیدلی، په 20 کلنۍ کې د وسلوال غلا او د کوچنیانو د قاچاق په تور محکوم شو. هغه په 1990 میلادي کال کې 9 کاله بند وروسته خوشی شو او بیا یې د هاټ ډاګ یا سندویچو یو دوکانګوټی خلاص کړ. دا د هغه څه یو عادي پیل و چې وروسته د پخلنځیو په کاروبار کې د امپراتورۍ لقب ته ورسېد. د هغه نامتو رستورانت نیو آیلند ډېر ژر د سیاستوالو، سوداګرو او د جرمونو د نړۍ د مخکښانو د ناستې ولاړې په ځای بدل شو. په 2000 کال کې ولادیمیر پوتین د جاپان له هغه وخت صدر اعظم یوشیرو موری سره هلته ورغی. دا د نړۍ له مشرانو سره د پوتین د ډېرو لیدنو له ډلې وه چې وروسته یې ډېر ژر د پرګوژن آشپزانو د کرملین ماڼۍ او اردو ته لار پیدا کړه.
هغه د ولادیمیر پوتین د دورې یو سوداګر دی. هغه د نورو ټولو په څیر یو اولیګاروخ دی، ځکه چې د هغه شتمني د دولت سره د اړیکو په بنسټ او د دولتي قراردادونو ده. هغه د سیستم له دننه څخه راغلی.
هغه ژر د سوداګرۍ وراخوا فعالیتونه پیل کړل.
روسیې په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او یا یې د مداخلې هڅه کړې ده، او زه فکر کوم چې موږ باید د دې خبرې ریښو ته ورسېږو.
په 2013 کال کې پرګوژن 2 کاله د مخه د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې په تور په امریکا کې تورن شو. 5 کاله د مخه هغه د انټرنیټ څېړنې اداره جوړه کړې وه چې په لویه کچه د روسیې د ټرال فابریکې په توګه پیژندل کېږي. د دې جعلي ټولنیزو رسنیو د روسیې پر ضد د پروپاګنډ مخه نیوله، د کرملین په منتقدینو یې برید وکړ او په ټوله نړۍ کې ناسم معلومات خپاره کړل. په 2015 کال کې کله چې روسیې د سوریې په جګړه کې مداخله وکړه، پرګوژن هم د واګنر په نوم د اجیرو ملیشو جنګیالیو یوه شخصي ډله جوړه کړه. جنګیالي په ټول افریقا کې ځای پر ځای شول، چیرته چې د پرګوژن پورې تړلو شرکتونو اومه مواد په نښه کول. په مرکزي افریقا جمهوریت کې الماس، په سوریه کې تیل او په سودان کې سره زر. مګر په افریقا کې د واګنر واحدونو د ظلمونو ډېریدونکي راپورونه ورکول کېدل.
اسموک شاهدانو په مساوي ډول دواړه هم بهرني سرتیری چې دوی روسان بلل او هم د مالی اسکر چې زموږ په فکر د شاوخوا 300 کسانو وژنو کې ښکېل و.
په اوکراین کې هم د واګنر واحدونو لخوا د ظلمونو تورونه لګول کېدل، چېرته چې دوی د باخمود په جګړه کې مهم رول لوبولی و. دا هغه وخت چې پرګوژن د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګراسیموف باندې یو لړ ښکارا بریدونه پیل کړل.
موږ د مهماتو کمښت لرو. ابیا سلنه شویګو ګراسیموف، مهمات چیرته دي؟ دا واګنر هلکان دي چې نن مړه شول. د دوی وینه لا تازه ده.
د شویګو او ګراسیموف سره شخړه بالاخره پرګوژن د هغه بدمرغه بغاوت ته لاره واره کړه. د روسیې په سویل کې د روستوفان لون کنټرول ترلاسه کولو وروسته هغه یو وسلوال ځواک شمال ته د موسکو په لور ورمارش کړ. روسیه د کورنۍ جګړې له خطر سره مخ ښکارېده. بیا هم په 24 ساعتونو کې دا ټول پای ته ورسېدل. دا روښانه نه ده چې څه پېښ شوي، مګر پرګوژن موافقه وکړه چې بیرته په بیلاروس کې جلا وطني غوره کړي. تر هغه وروسته اونیو کې د سټلایټ عکسونو په بیلاروس کې د واګنر ډیرا کمپ ښکاره کړ. بیا د بغاوت شاوخوا یوه میاشت وروسته پرګوژن په سن پیټرسبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې راڅرګند شو، او د اګست په 1 هغه د بغاوت وروسته خپل لومړی ویډیو خپره کړه.
واګنر د څارنې او لټون فعالیتونه ترسره کوي، او روسیې ته تر دې هم زیات په ټولو برازمونو او افریقا کې ویاړ وربخښي.
ویډیو په ډاګه کړ چې هغه په افریقا کې و، مګر دا تایید نشو او د پرګوژن د ځای اوراتونکو په اړه قیاسونه نور هم زیات شول. دوه ورځې وروسته دا ویډیوګانې خبرې شوې چې د روسیې په اسمان کې یو الوتکه د سقوط په حال کې ښیي. په دې سره د پوتین د آشپز د خونخوار ژوند یون پای ته رسیدلی ښکاري.
صفی الله ستانکزی دا راپور پر دې برابر کړی و چې یفګنی پریګوجین چې د وژلو ادعا یې شوې ده، څوک او څه فعالیتونه درلودل کرملین تر اوسه د هغه مړینه نه ده تایید کړې، خو په واګنر پورې تړلې ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلې یو، ورزو خپل همکار بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، ستړي مشه، راځي ورزشي پیښې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لنننۍ لوبې نه پیل کړو. د کرکټ په لوبه کې افغان لوبډلې نن ښه لوبه وکړه او درې سوه یو ټارګټ یې وټاکه. راځي له ګذره پر دې لوبې خبرې وکړو، بیا به که نور ورزشي خبرونه هم لرئ له اورېدونکو سره شریک کړئ.
لوډین صاحب سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. لګتا سو چې دا ونه وکړه نن د توقو خلاف د افغانستان توپوهونکو، بل خصوص د پیل دوه توپوهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران 220 منډي ملګرتیا وکړه او د پاکستانی توپچونکو پر وړاندې په ډیر جرأت سره ولوبېدل چې د دوی د دغه اوږدې ملګرتیا پر مټ باندې 300 منډې وکړې او 301 منډې هدف یې ورکړ. ګربز په 150 منډو وسوځید، ابراهیم زدران تر 80 زیاتې منډې وکړې، ورپسې نورو توپوهونکو ایله هغه سپورټینګ رول ترسره کړ چې دغه هدف دې حق ته ورسوي. که څه هم په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د حارث رؤف، نسیم شاه او شاهین شاه د چټکې توپ اچونې له امله ډېر زر زر وسوځېدل، خو نن هماغه توپ اچونکو هر یو په اور کې تر شپږو ډېرې منډې ورکړي او بلاخره د دې هیلې پیدا کړې دي چې افغانستان په دویمې سیالۍ کې حد اقل وکړی شي چې یو ښه لوبه ترسره کړي او بریا ترلاسه کړي. د کرکټ څارونکو چې موږ څارلې دي تر دې دمه په دې لوبې چې تبصره کوي، د دوی اند دا چې افغانستان سپینران چې دي یا سلو توپ اچونکي د دې قابلیت لري چې له دې هدف یا د دې منډو نه دفاع وکړي، خو د لوبې له پیل نه مخکې چې کله د ویکټ په تړاو باندې ریپورت ورکول کېده، ویل کېدل چې دغه ویکټ د بیټنګ لپاره ډیره آماده ده، وروسته هم کېدلی شي چې په دې باندې ښه بیټنګ ترسره شي، یعنی د پاکستاني توپوهونکو لپاره به دومره ستونزه نه وي.
بله ساحل صاحب.
بله لودین صاحب، پوسټ پاکستاني لوري خپل تو په نه نه پیل کړی او په څو شیبو کې به وي نو په پیل کې بیا به نور جزئیات د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو مینوالو ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه زما همکار بختیار ساحل و چې د ورزشي خبرونو په تړاو او په تیر د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ لوبې په اړه تاسو ته معلومات درکړل. دغه نننۍ لوبه رښتیا هم افغان لوبغاړو په بې ساري توپوهنې سره پیل کړه. د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز ښه وځلېدل او سیال لوبډلې ته د 301 منډو هدف وټاکه. په همدې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو او ورپسې هم دری خبری مجله له یاده مباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هیلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناشتي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلې دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوار کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.